امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
پرون د خوست اطلاعاتو او کلتور رئیس ته د بم چاودنه سوی دوه ملکیان زخمی سوی دی. د اسرائیلو صدر اعظم وایي چې د ایران سره ضروري خبرې بده معامله ده. او د عراق ائتلافي قواوې د اسلامي دولت د ډلې څخه د تکریت د ښار د نیولو دپاره تعروضي عملیات پیل کړي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1303 کال د هود د میاشتې 13 ده چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې 4 کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې د رپورټونو تر څنګ به دا واوري چې د کرکټ د نړیوال جام په لړ کې نن د افغانستان لوبډله د آسټرالیا د لوبډلې سره سیالي کوي. په دې باره کې د خپل همکار څخه د خپرونې په لړ کې معلومات اخلو. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تسته اورو. پرون د خوست اطلاعاتو او کلتور د رئیس محمد امین شاه الفت په موټر کې د بم چاودنه سوې چې دوه ملکیان ټپیان سوي، خو په خپله رئیس ته څه تاوان نه دی رسېدلی. د هغه ولایت د امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت امریکا ژغ ته وویل چې به مخکې له مخکې د امین شاه الفت په موټر کې ځای پر ځای سوی او د خوست په ښار کې عزیزي بانک ته څیرمه وچول سو. خپله محمد امین شاه الفت امریکا ژغ ته وویل چې مخکې له دې چې دی او د کورنۍ ځینې نور غړي یې خپل کورولا موټر ته پورته سي، په موټر کې د بم چاودنه وسوه. هغه وویل چې د دې برید په لامل نه پوهیږي او له چا سره شخصي دښمنی هم نه لري. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د افغانستان په ختیځ زون کې د ملي اردو د 201 سیلاب کول اردو ویان ډګروال محمد نعمان حاتفي امریکا ژغ ته وویل چې د بټیکوټ په ولسوالۍ کې کوماندوز واکونو ځانګړي عملیات کړي او د داعش د ډلې یو قومندان یې وژلی او 3 مشکوک کسان یې نیولی دي. هغه وویل چې د باریک آ په سیمه کې وژل سوی قومندان بهرنی و او غوښتل یې چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دپاره خلک استخدام کړي. د بټیکوټ ولسوال حاجي غالب امریکا ژغ ته وویل چې وژل سوی کس عبدالرحمن نومیږي. دا په ننګرهار کې د داعش ډلې لومړنی کس دی چې د ملي اردو ځواکونو لخوا وژل کیږي.
د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ چې کومې خبرې روانې دي، د دې تضمین کوي چې تهران به ضروري وسلې ترلاسه کړي چې دا نه یوازې منځني ختیځ ته ګواښ دی، بلکې ټولې نړۍ ته ګواښ دی. نتنیاهو پرون د سه‌شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته ورغلی و او په خپله وینا کې چې د اختلافونه سره مخامخ سوه، د کانګرس غړو ته د هغه په خواشینونکي خطر باندې تاکید وکړ چې ضروري وسلې لرونکی ایران به یې د ده هیواد ته متوجه کوي. هغه وویل چې که دغه معامله چې اوس خبرې پر کیږي د ایران لخوا ومنل سي، نو هغه به ایران د ضروري وسلو د جوړولو څخه منع نه کړي، بلکې هغه به د دې تضمین وکړي چې ایران د غزروي وسلې په زیات شمیر ترلاسه کړي. نتنیاهو وویل چې ایران په نړۍ کې د تروریزم سرپرستی کوي او دا یې هم وویل چې د ایران رژیم چې تر هر پخوانی وخت توندلاری دی د باور وړ نه دی، او هغه معامله چې د امریکا سره کیږي د بم جوړولو په لار کې د ایران مخنیوی و نه کړي، بلکې د دغه بم جوړولو په خوا د ایران لاره سموي. هغه وویل چې مشتدا ویل سوي دي چې هیڅ معامله تر دې تر بدې معاملې ښه نه ده، او همدا بده معامله ده او ډېره بده معامله ده. زموږ د اوسنی حال ښه دی نه دا معامله. ورسته د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د اسرائیلو د صدر اعظم نتانیاهو د وینا اوریدل په تلویزیون کې ونه لیدل، بلکې د هغې متن یې وکوت. هغه وویل چې د نتانیاهو په دې وینا کې کوم نوی شی نه و، او دا چې هغه د تذکراتو د مذاکراتو دپاره کوم ښه بدیل وړاندې نه کړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او جواد ظریف پرون د سه‌شنبه په ورځ په سویزرلند کې په دوهمه ورځ سره کتلي او د تهران د ضروري پروګرام په اړه خبرې کړې دي. دوی دواړو د مونټریوکس په تفریحي ښار کې دوه ساعته خبرې وکړې او وروسته یې د غرمې د ډوډۍ د خوړلو څخه وروسته هم سره وکتل. د خبرو د وقفې په وخت کې یوه خبریال د ښاغلي ظریف څخه وپوښتل چې دا خبرې څنګه پر مخ روانې وې. هغه جواب ورکړ چې موږ کوشش کوو، موږ کوشش کوو. مرکچان د جولای د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وخت لري چې وروستۍ موافقې ته سره ورسیږي. د ایران د مطبوعاتي رپورټونو له قوله ظریف پرون ویل دي چې ایران دې خبرو ته په بشپړ صداقت ورغلی دی، مګر په دې خبرو کې د نورو شاملو خواوو حریصو او غیر منطقي غوښتنو ته به تسلیم نسی. د ایران د ایرنا خبری آژانس ویل چې ظریف د جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه د ورځې تفسیرې ته اشاره کوله. ښاغلی اوباما د رویټرز خبری آژانس ته ویلي وو چې ایران باید د لسو کالو دپاره د خپلو حساسو ضروري فعالیتونو د بندولو وعده وکړي چې یوه موافقه ترلاسه سي.
پرون دریمه ورځ وه چې د عراق ائتلافي قواوې د هغه هیواد د پایتخت شمال ته د تکریت په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو سره په جګړو اخته وې، خو په دې جګړو کې هغوی د دغو مبارزینو د سخت مقاومت او په لارو او د سړکونو په غاړو کې د شوو بمونو د چاودنو سره مخامخ دي. دغه ائتلافي قواوې چې تقریبا 10,000 جنګیالي پکې شامل دي، د دغه ښار په خوا چې یاغیانو نیولی دی پرمختګ کوي. دا د هغه وخت را په دې خوا چې د اسلامي دولت ډلې تیر کال دغه ښار ونیو، تر اوسه پورې د عراقي قواو لخوا تر ټولو ستر تاروزي عملیات دي. شیا او کردي ملیشه قواوې هم د عراقي قواو سره د صلاح الدین په ولایت کې یو ځای سوي دي چې په دغه ښار باندې چې د عراق د پخواني مشر صدام حسین د زیږیدو ځای و یرغل وکړي. ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې ایران هم ګډون کړی دی چې پکې هوایي حملې او ځمکني عسکر برخه لري.
د لیبیا یو امنیتي چارواکي ویلي چې د اسلامي دولت د ډلې مبارزینو پرون د سه‌شنبه په ورځ د تیلو د رایستلو دوه ځایونه نیولي دي، او دا مخکې له دې چې د ملګرو ملتونو لخوا د سولې نورې خبرې پیل سي. دغه چارواکي ویل چې یاغي جنګیالیو وروسته له هغه د باهي او مبروخ د تیلو رایستلو ځایونه ونیول چې د لیبیا امنیتي قواوې چې د هغو حفاظت او ساتنه یې کوله وتښتېدلې. دا هغه وخت را پدې خو چې د لیبیا د اوږدې مودې دیکتاتور معمر قذافي په 2011 کال کې د قدرت څخه راوپرځول سو، هغه هیواد د زیاتو شخړو او جګړو او سیاسي نارامیو سره مخامخ دی.
ویرجن خلکو د روسیې مخالف مشر بوریس نیمیتسوف ته چې د هغه هیواد د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سرسخت مخالف و او تیر اونۍ کرملین ته نږدې ډز ور باندې وسوې او ووژل سو، خپل احترام څرګند کړ. نیمیتسوف پرون د سه‌شنبه په ورځ په ماسکو کې په هغه هدیره کې شخص و چې انا پولیکو فاسکایا جایزه وړونکې روسی ژورنالیست هم پکې شخص شوی ده. دغه ژورنالیست په 2018 کال کې وژل شوی و. پرون د ورځې په سر کې په زرګونو خلک د اندری سخاروف د بشري حقوقو په مرکز کې راغونډ شوي و او د نیمیتسوف د تابوت د څنګ څخه تیر سول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د سه‌شنبه په ورځ په برلین کې وویل چې د داسې یو سخت او غمجن قتل څخه وروسته به دا د روسیې څخه وغواړي چې د وینا او بیان د ازادۍ تضمین وکړي.
هیلری کلینټن چې ویل کېږي د امریکا د متحده ایالاتو د 2018 کال د جمهوري ریاست دپاره به کاندید وي، کله چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیره وه، د بهرنیو چارو د وزارت له قوله هغې په رسمي چارو کې د ایمیلونو د خصوصي ادرس څخه استفاده کوله. نیویورک ټایمز دا خبر افشا کړی او ویلي دي چې هیلری کلینټن به شاید د اسنادو د ساتنې فدرالي قانون مات کړی وي. د دې قانون په اساس ټول رسمي حکومتي اسناد باید محفوظ او خوندي وساتل سي. نیویورک ټایمز وایي چې میرمن کلینټن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل څلور کلن دوره کې په ځانګړې توګه د خپل خصوصي ایمیل د ادرس څخه کار اخیستی دی او د ایمیل حکومتي ادرس یې نه درلود.
او د نایجیریا په شمال ختیځ ښار ګوټي دکووا کې د چاد اسکر ویلي دي چې دوی دغه ښار د بوکو حرام د ډلې د مبارزینو څخه بیرته نیولې دي. د اردو په رپورټ کې ویل سوي دي چې دغه ښار ګوټي د آزادولو په هلو ځلو کې چې څو اونۍ د بوکو حرام د ډلې په کنټرول کې و څلور دېرش اسکر زخمی سوي دي. اسکرو په لارو کوڅو کې ګزمې کولې او هغه مبارزین نیول چې لا د ښار څخه نه وتلې.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
قدر من اوریدونکو، تاسې د ازادۍ راډیو پیغام واورېدی، د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه مو واورېدی. اوس پام کړئ زموږ د خپرونې لومړی رپورټ ته. د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې د کرکټ د ملي لوبډلې په ویاړ انځوریز نندارتون جوړ سوی دی. په دغه نندارتون کې د ټولو لوبغاړو انځورونه کښل سوي دي او د ډیرو په باور د سبانی لوبې لپاره د لوبغاړو مورال لوړولی سي. خبریال ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ رالېږلی دی.
په ختیځ ښار جلال آباد کې د ملي لوبډلې په نامه انځوریز نندارتون په داسې وخت جوړیږي چې سبا ته افغانستان له استرالیا سره خطرناکه لوبه لري. د هیواد نوموتی انځورګر حمدالله ارباب د کرکټ ملي لوبډلې ټول لوبغاړي په بیلابیلو بڼو انځور کړي او د دوی انځورونه د سپینغر هوټل په دیوالونو راځړولي. د دغه یو ورځنی نندارتون لیدو ته د ځینو چارواکو سربیره د کرکټ ګڼ مینوال ورغلی و. انځورګر حمدالله ارباب وایي د لوبډلې ستایلې په ځان پور ګڼلی و.
افغانستان دغه کوم لوبډله چې دا ماته د سولې سفیران دي، نو ظاهره خبره ده چې د دې نه زیاته مینه چې دغه کرکټران ته ورکو بل داسې څوک دي چې هغې ته موږ ورکو. نو رښتینې اتلان د دې وطن دوی دي او من هیڅ یو انځورګر دا زما په ځان یو فرض ګڼم چې دغسې خلک چې هغې په نړۍ کې زمونږ په حق له د سولې پیغام ورکوي، خلک راټولوي او په یو ټغرې راټولوي، دا هغې نزول باید وکړم.
هغه زیاتوي چې له دغه نندارتون دوه مهمې موخې لرلې.
چې لوبه څوک وبیلي نو بیا ورپسې خبرې کوي، نو دوی باید په دې غور وکړي چې دوی لوبه کوي، دا ډیره مهمه ده. دوی جنگ نه کوي، دوی څوک وژني نه، دوی بیټ راخیستی دی او لوبه کوي. او دویم پیغام خو پکې دا و تېر ځل دلته چې دا لوبه موږ وګټله، د هوایي ډزې وکړې، د هغې د وجې نه ډېر خلک زخمیان شي. باید موږ خپله خوشحالي په داسې شکل لمانځو چې هغه په غم بدله نه شي.
د ملي لوبډلې لوبغاړي کریم صادق هم دغه نندارتون ته سر ورښکاره کړی. هغه وایي که د لوبغاړو دغه ډول ستاینې روانې وي، بریا یې په برخه ده.
همداسې تشویقي چې ارباب صاحب کړی دی، انشاءالله ډېر ضربه ماتې ورکوو. دا په لوبغاړو باندې ډېر ښه اغېز کوي. انشاءالله چې نن ماښام پورې هم زمونږ لوبغاړي دا انځورونه وګوري، د فیسبوک د لارې، د سوشل میډیا له لارې، ان شاء الله سبا لوبه به هم افغانستان لوبغاړي ډېر په ښه انداز سره وکړي.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نسیم دانش د نندارتون په یوه څنډه کې امریکا غږ ته وویل که څه هم د سبانۍ لوبې ګټل یو څه سخت دي، خو د افغان لوبغاړو لخوا یې د ښې لوبې په کولو ټینګار وکړ. ښاغلي دانش زیاته کړه چې د ارباب ټول انځورونه به د کرکټ بورډ د دفتر په یوه ځانګړي ځای کې راوځړی.
دغه انځورونه که د پرزو کړل په موږ باندې او موږ ته یې راکړل، موږ به دا په ملي آرشیف کې د کرکټ بورډ او د دې انځور سره، د دې عکس سره، د دې تاریخچه سره دغه بزده غونډه پتالار کې ان شاء الله ولنګ.
نو موري د ارباب د هغه غوښتنې لپاره هم د هڅو ژمنه وکړه چې د ملي لوبغاړو خل شوی انځورونه باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ملي ګالری کې خوندي شي. په دغه نندارتون کې د امریکا غږ د خبريال متي الله عبد انځور هم راځړول شوی او چې د کرکټ بورډ چارواکو او حمدالله ارباب په دغه نړۍ کې رسنی زیاتی وستایلې. که څه هم د کرکټ ملي لوبډله د ګڼو مینوالو لخوا په بیلابیلو بڼو ستایل شوی، خو په ویاړې د انځوریز نندارتون جوړېدل لومړنۍ هڅه ده چې د ډیرو په باور د لوبغاړو مورال لوړولی شي. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکریز موږ د خبرونې د مرکېته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کابل په وخت 11 بجې د استرالیا په پرت ښار کې د کرکټ په میدان کې د نړیوال جام په سالی کې د کوربه ټیم استرالیا سره مخامخ کیږي. زموږ همکار مطیع الله عابد د دغې سالی دپاره د ملي ټیم په تیاری د ټیم د مشر بشیر ستانکزی سره مرکه کړې ده چې تاسو ته اورول کیږي.
محترم بشیر ستانکزی، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې د دریو لوبو نه پس د استرالیا د ملي ټیم کوربه هیواد سره مخامخ کیږي د پرت په میدان. ستاسو د ټیم د مسؤلینو لوبغاړو روحیه د دغه لوبې لپاره څنګه ده؟
سلام علیکم عابد صاحب، مونږ بډلډن کې اخیری شکل مسابقه اسکاټلند نو ګټل غنه بعد لوګ دلته تقریبا سلو ورځې کې پرت کې دا دوه ورځې موږ آرام ورکړه سي دا وخت پنځه ساعته وخت فرق درلود او موږ ګل سلیکټ رست مو کې نه زه که تاسو خبر یا سي موږ یو لوباړی لو اساس شپ انجر شو او بولران هم تقریبا پنځه بولران ټیم کې اوسونو اول د ډېر ګرم وو پرون هم ډېر ښه پریکټس وکړو درې ساعته پریکټس هم وکړو د غرمې په وخت کې په میدان کې هم فیلډنګ هم وکړو او نیټ سیشن هم ډېر ښه وکړو نن هم ماښام کې موږ یو ساعت یو نیم ساعت نیټ سیشن وکړو یو نو نیم ساعت یې فیلډنګ وکړو نو لوبغاړو ریحا ډېره ښه ده نن هم ټولې ویډیوګانې د آسټرالیا د بولرانو بیټسمینانو هغه د کوم مثبت پوینټونه دي او یا منفي اړخونه دي هغه ټول لوبغاړو یو د جمعي وکتل او هر یو لوبغاړي ته ځانګړی پلان ورکول شو نو انشاء الله روحه ډېره ښه ده موږ به سبا میدان ته ټیم ډېر قوي اعظم سره کوزیږي او انشاءالله ټول به ډېر مثبت لوبه کوي
بشیر ستانگ صاحب دغه د پارت د استرالیا عمومي دغه د میدان دغه پیچونه چې د توپ اچول کیږي دا د تیز توپ اچونکو لپاره مشهور دی او زمونږ افغان لوبغاړو دا توپ هونکو واره کې دا ویل کیږي چې دوی دغه د تیز توپ مقابله کې لږ مشکلات لري د دې څه فکر کړی دی که چېرته موږ توپ هنه کوو یا د تعقیب کوو بیرته د هدف دې باره کې پلان شته چې موږ به د لوبغاړي ودرېږي او اخري پورې به مقابله وکړی شي
بلې موږ نن ټول د هغوی بولرانو کتل ګورم سبب هغوی آل راونډر چې کوم زخمي فلان کړي هغه به هم په ټیم کې اچي او هغه ما په خیال لسوره به شاید دیونه کې زګاګې تمرین ورکی مخکې مسابقه وکړه هغه خو ما چې ټول بولرن جانسن کته سو ګوري سٹاکیو ګوري کافی تیز دي هغه ټول لوبغاړو قتل دی هغه لپاره هر یو لوبغاړي د خاص سټاپ اورډر ته ځنګړې پلان ورکړ شوی دی چې هغه به په دغه وکټ څنګه لوبي په دغه وکټ باندې موږ دوه میچونه مخکې هم کړی په دغه میدان باندې دا نسبتا د استرالیا د نورو میدانونو ته ګوري دغه پچ ډیر تیز ده د خوره مختلفه ده غینه ډیره کلکه ده نو پچونو د استرالیا هر یو خار کې تاسو ګوري پچونه فرق لري او نیوزیلند که سره مقایسه کې بيخي ډېر غټ توپیر لري نو الکان دوه میچونه کړی دي په نت کې هم پرون نن پریکټس وکړه نو د ټولو کې ضروری ده چې بیټسمنان خاص کر د باونسر آشنا شي که یو ځل آشنا شي تاسو کدلته یو ورځنی مسابقاتو کې کافی بیا رنزونه کیږي نو ټولو کې ضروری ده چې کنډیشن سره ځان اډجست کړي او که یو ځل اډجست وو نو مدواري دا چې توبون کې موږ ټول بیټسمن به ډېر خلو بو کړي
اور څه پښتنه بشیر ستانه زیاسه په عمومي فکر دغه توپ هنه کې ځینې لوبغاړي ځلیږي ځینې لوبغاړي نه ځلیږي بیا د ټیم مشوره کیږي چې کم لوبغاړي اندلوب کې ولوبيږي تاسو دغه تیر درې لوبه په کتو سره د سلورمه لوبه ته پر خصن د استرالیا سره لوبه ته پر ټیم کې د تغیراتو فکر کړی دی سم امکانات یو نه
په دې باندې مشورې لګ لګ سوي دي خو حتمی فیصله پلان نه سوي په دې باندې بیا هم باس کیږي موږ به ټول اڑخونه ګوري چې کوم ځایونه موږ سکل ټیم واچو سبا مسابقې لپاره چې یو لس کلو بغاړ لاړ شي او میدان کې ښه مسابقه وکړي نو په دې کې امکان شته چې او ته بهم کې زیات شي امکان شته چې بولر زیات شي نو دغه ټول باندې اخري فیصله اوسه پر نه شوې ده نن شپه مشورې به کیږي ان شاء الله سبا به یو قوي لوبډله میدان ته کوزيږي دا پکې راځي ټول بیټسمنان رنز نه کوي که تاسو وګورئ موږ ټاپ اورډر کې جاوید احمدي رنز کړی دی په دې کې اصغر پنځوس رنز د سریلانکا خلاف کړی دی دغه سي سمیلا شنوارې ښه فارم کې ده نو موږ غواړو سبا کچیر ته نبی ښه بیټنګ وکړي او نوروز منګل هم په ویکټ وکړي نو ان شاء الله ښه هدف ورکوي چې که موږ چیسینګ کوو که دغه بیټسمنان کلیک شي ان شاء الله امید ده چې ښه پرفارمنس وشي
ډېره ډېره مننه محترم بشیر ستانه صاحب تاسو وخت نه
د خبرونو لندیز پرون د خوست د اطلاعاتو او کلتور د رئیس محمد امین شاه الفت په موټر کې د بم چاودنه سوي چې دوه ملکیان ټپیان سوي دي خو په خپل رئیس ته ستاوان نه دی رسیدلی د افغانستان په ختیځ زون کې د ملي اردو د 201 سیلاب خولې اردو ویان ډګر وال محمد نومان هاتفي امریکا ژغته وویل چې د بټیکوټ ولسوالۍ کې کوماندوز واکونو ځانګړي عملیات کړي د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ چې کومې خبرې روانې دي د دې تضمین کوي چې تهران به ضروري وسلې ترلاسه کړي چې دا نه یوازې منځنی ختیځ ته ګواښ دی بلکې ټول نړۍ ته ګواښ دی
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
قطر قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مو هم واوریدل د کرکټ د نړیوال جام په لړ کې نن د افغانستان لوبډله د استرالیا د لوبډلې سره سیالي کوي. لوبه نن د کابل پر وخت سهار شاوخوا 11 بجې پیلېږي. د نننۍ لوبې په اړه به د خپل همکار متي الله عابد څخه نظر واخو. عابد صاحب سلام، په خیر راغلست. عابد صاحب تاسو په لین کې یاست؟ بله بله، په خیر راغلست عابد صاحب. دا دی عابد صاحب، لوبه خو په یو درو ساعتونو کې پیلېږي، نو په لوبډله کې خو به تغیرات عابد صاحب نه راغلي. کوم لوبغاړي به په لوبه کې ګډون وکړي؟ او ویل کېږي چې نن به عثمان غنی هم په لوبه کې وي.
بالکل، دغه معلومات چې غلې دي موږ سره هم چې خبره نن د امریکا غاښنه راړې سره استرالیا نه بشي سمې کړې وي چې موږ تغیرات ډول چې کوم لوبغاړي تیر لوبه کې خنو لوبېدلي هغوی په ځای نور لوبغاړي، یو لوبغاړي د کابل نه تازه تازه راغوښتې دی شفیق الله شفق، یو لوبغاړي چې هلته هغوی سره سفر نور لوبېدلی عثمان غنی، نو دوی کې امکان زیات دی چې دې کې یو لوبغاړي راشي یو لوبېږي. نو د استرالیا دغه میدان چې دی دا د بالینګ یا توپ اچول لپاره ډېر مهم دی، نو دوی به کوشش کوي چې زیات توپ وهونکي پیدا کړي چې د غدمنډو شمېر لپاره ورسره بیا کمی مخکې ونه اوسېږي. نو لوبه د کابل په وخت تاسو هم ویلي 11 بجې سهار شروع کېږي، واشنگټن کې د شپې 1:30 بجې شروع کېږي، نو مینهوالو ته ناستې څوک اختي څوک ودې دي.
بله رښتیا. ابي جان، استرالیا خو تاسو معلومه ده چې ډېره پیاوړې لوبډله ده، نو افغان لوبډله باید څه ډول ستراتیژي ولري؟ یعنی هدف مې دا دی عابد صاحب چې کېدای شي چې افغان لوبډله د استرالیا په مقابل کې شلوبه وکړي.
دغه د چې شفیدان چې د افغانستان ټیم د استرالیا په مقابل کې څنګه تاسو ویل چې دومره سابقه نه لري، لسکندر اسکار کې چې په خپل میدان ته راغلي دي، واستلې چې د کلونو کلونو لوبه کوي، سرور دي همدغه د کرکټ نړیوال جام ګټلې ده، یو پیاوړې ټیم دی، خپل کور دی، خپل پیچونه میدانونه دي. نو افغانستان کرکټ کپتان نبی داخل بیګا مطبوعات ته ویلي چې موږ کوشش دا کوو چې دومره وخی چې افغانستان لوبه کولای شي او مقابله کولای شي او میدان کې درېدای شي، ګټو بیلانس دې هغه بدلو په اخر کې معلومیږي. خو په دومره کوشش کوو چې دا د خرابې ناکامۍ یا د بد ناکامۍ هغه ټکر افسونه.
بله بله، او ساسې پیشبینې څه ده عابد صاحب؟ ولې باید افغانان لوبډالې ته خوشبین اوسو؟ دا یعنی افغان لوبډالې ته موږ باید خوشبین اوسو، او د دغه لوبې اهمیت څه دی ساسې په نظر؟
اهمیت خو یو خدای دې چې افغانستان یو لوبه ګټلې ده، او که حالت ته وګورو افغانستان یو بل لوبه هم وګټي هغه تقسیم په حساب باندې دی، په هغه اول څلورو ټیمونو کې راتلی شي. خو استرالیا تکړې تندې بل اهمیت به دی چې نړیوال جام کې د استرالیا سره مخامخ کیږي، ټول دنیا ګوري دوی چې څومره خپله مقابله کوي، هغه کتو سره بیا دوی ته په آینده کې په راتلونکو لوبه کې په راتلونکو سفرونو کې په تقسیم اوقات نړیوال د کرکټ ادارې ورکي، هغه کې ته ګټه کوي، د افغانستان یو ښه شهرت جوړیږي سره.
بله کور مودان ډېر مننه، بس موږ به دوی درته کوو عابد صاحب. او قدرمن اوریدونکو، اوس پراسو زموږ د خبرونې رپورت چې ابراهیم رحیمی د خوست څخه راستولی دی، او وایي چې د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت امنیتي حالات ښه شوي دي، او د دې غټ لاملونه یې د خلکو همکاري او پر اړینو تجهیزاتو د امنیتي ځواکونو سنبالېدل دي. پام وکړئ په دې اړه رپورت.
زرمات وزی ته دران ګرد سړی شواک او ځینی نور سیمه د پکتیا هغه ولسوالۍ دي چې په تیرو څو کلونو کې د امنیت لپاره وتر ټولو نه امنه بلل کېده، او وسلوالو طالبانو پکې په آزادانه توګه خپل فعالیتونه مخ ته وړل. مګر امنیتي مسولین وایي چې په دې وروستیو کې نه یوازې دغه ولسوالیو بلکې په مجموع کې د پکتیا د ټولو سیمو امنیتي وضعیت په خوا په پرتله ښه شوی، او د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه یې ډب کړې. د وزې زدران ولسوالۍ امنیه قماندان سمنوال اعتبار شاه شینواره یو عمده لاملونه د پولیسو پیاوړتیا، په ښو تجهیزاتو سنبالېدل، په خپل وخت اکمالات، او دغه راز د سیمې د خلکو پوره همکاري بولي.
موږ سلام مکمل لرو، تجهیزات مکمل لرو، په وسایطو سنبال یو، په همه ټانګونو باندې سنبال یو، پرسونل هم تقریبا په کافی اندازه دی، د خلکو سره مو اړیکې نیکې دي. زه به تاسو ته یو خبره وکړم، پولیس په هغه وخت کې ستونزې په یو ولسوالۍ کې لرودی شي چې د خلکو سره نیکې او ښې اړیکې ونه لري. موږ خوشبختانه د خلکو سره ښې اړیکې لرو.
د 2014 میلادي کال تر اخیره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ماموریت په پای ته رسیدو، او افغان قواو ته د امنیتي مسولیت په انتقال سره د دغه هیواد د بحران کېدو په اړه ډېرې اندېښنې موجودې وې. خو افغان امنیتي مقامات وایي چې په تیرو څو میاشتو کې په ځینو ولایاتو کې له وسلوالو مخالفینو سره د سختو جګړو او هغوی ته پر ماتې ورکولو سره یې د ځواکونو مورال نور هم پیاوړی شوی. د احمد ابا ولسوالۍ امنیه قمندان سرن مجیب احمد احمدی وایي ځواکونه هغه مهال نور هم پیاوړی کیدای شي چې خپل منځي همغږي او پر ځان د خلکو اعتماد زیات کړي.
موږ سو اړخونو یا سو بخشو ته موږ بهبود ورکوی شي. یو ډیر مهم دی چې د موږ د قمندانانو یا د همجوارو قطعاتو یا جستامونو سره موږ په ښه ارتباط یا په تامین د ښه همغږي په تامین سره موږ کار کوی شو په زمن کې د ولسونو حمایت ترلاسه کړو او په زمن کې امنیت ټینګ کړو او د ولسوالیو د آسیب پذیری سطح راټیټ کړو.
په همدې حال کې د پکتیا امنی قماندان پاسوال زلمی وریاخیل وایي چې د مرکز ګردیز په ګډون د ټولو نږدې او لرې پرتو ولسوالیو د پولیسو ستونزې څېړلې او په بنسټیز ډول یې هوارې کړې دي. ښاغلی وریاخیل همدارنګه وویل چې د پولیسو د لا پیاوړتیا او ښې روزنې لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي چې وکولی شي امنیت نور هم تأمین کړي.
په خپل قطعاتو کې دلوده زمونږ بازي پولیسان یا تعلیم نه وکړای یا که خلق نه و یا د دښمن لغنه صف ته داخل سی و نو بنا خلق مونږ مشکوک کسان خپل هم پیدا کړه ومني ول وملګل علی قزایو ورګانو ته چوسم بنا نسبتا د پولیس وظایف چې خوشبختانه کورونه چار دی وزیر لخوانه او هم د ولسمشر لخوانه مونږ ته دا ډاډ او اطمینان راکړه چې مونږ به تفکیک د وظایف وکړو.
د پکتیا امنی قماندان زلمی اوریاخیل له خلکو غوښتنه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره خپل همکاري جری وساتي او د حکومت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په مخنیوي کې له پولیسو سره مرسته وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د هغې د لومړي نوم معنا هیله ده، مګر د نادیا ساوچنکو ملګري او کورنۍ مخ په زیاتېدونکې توګه ویره لري چې د یوکران پیلوټه او د پارلمان غړي چې په روسیه کې بندې شوې ده ښایي چې له خپل بند نه ژوندۍ راونه وځي. ساوچنکو چې پخوانی پوځي پیلوټه وه، روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د جون په میاشت کې په ختیځ اوکراین کې ونیوله او په زور یې روسیې ته واړوله. په دې باندې دا تور لګول شوی دی چې د روسیې د دوه خبریالانو په وژلو کې لاس لاره، خو دې دا تورونه رد کړي دي او وایي په مطلقه توګه بې اساسه او غلط دي. میرمن ساوچنکو چې د اکتوبر په میاشت کې په بند کې وه، په غایب کې د یوکراین پارلمان ته انتخاب شوله او هغه هیئت ته هم وټاکل شوله چې د اروپایي شورا لپاره انتخاب شوی و. د دسمبر په میاشت کې د لوږې اعتصاب پیل کړ چې د خپل بند په شرایطو احتجاج وکړي او همدغه راز روغتیایي حالات یې مخ په خرابېدو. یوې خاصې محکمې د فبروري په 15 نیټه په ماسکو کې د هغې غوښتنه ونه منله چې د محاکمې نیټه دې را مخې ته کړي چې د مې 14 ورته ټاکل شوې ده او په دې ټینګار شوی و چې په توقیف کې دي وي. راپورټونه وایي د هغې مدافع وکیل نیکولای پولوزوفنه وویلې د هغې حالات ورځ په ورځ خطرناکه کیږي. د ده په قول له موږ هغه مرحلې ته نږدې کیږو مخکې له دې نه چې دا به په دې قادره نه وي چې په خپلو پښو ودرېږي، یعنی دا چې نوره به ژوندۍ نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق جین ساکی په یوه لیکل شوي وینا کې ژور اندېښنه د روسیې د محکمې په هغه پریکړه څرګنده کړه چې میرمن ساوچنکو دې په توقیف کې پاتې وي. میرمن ساکی د هغې د میاشتو د لږې د اعتصاب د څرګندولو په ترڅ کې وویلې په دې احتجاج کوو چې روسي چارواکو برمته کړې ده او امریکا د هغې د علاج کولو په باب افسوس کوي او په ژوره توګه د هغو راپورټونو په باره کې اندېښنه لري چې وایي د هغې روغتیایي حالات ورځ په ورځ خرابېږي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق میرمن ساکی وویل په هیڅ معیار سره د روسیې لخوا د میرمن ساوچنکو بندي کېدل او درمل کول د منلو وړ نه دي.
قدر من اوریدن کو تاسو د امریکا ژغ سره مقاله واورید چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېدل، خو اوس تاریخ خبرونه پیل کیږي. زموږ سره اوسئ.